په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې د ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلمه خو په لیدې سات په خبرونه کو په افغانستان کې طالبانو د حکومت په هنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله غا وای تر اوسه په افغانستان کې هغه شرایط نه دی رامنځته شوی چې ځوان نجونې د ښوونځیو ته لاړ شي. د جرمنی خبری آژانس راپور لمخه نوموړي دغه څرګندونې په پنشیر ولایت کې د یوې دینی مدرسې د پرانستلو په مناسبت غونډه کې کړې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې نوموړي د ټولو نجونو پر مخ بیا د ښوونځیو د دروازو د پرانستلو لپاره د څه ډول شرایطو د رامنځته کېدو ویلي، خو له دې مخکې هغه او د طالبانو نورو چارواکو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د نجونو د زده کړې د بهیر د بیا پیلېدو لپاره پر یوې طرحې کار کوي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع شوې او هم پر مخ د پوهنتونو دروازې تړل شوې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت همدارنګه څو اونۍ مخکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د نجونو پر مخ سیمه ییز ټولګي چې چارې د محصول خوا مخته وړل کېدې هم وتړل. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2021 کال په اګست میاشت کې په پټه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره کتلې دي. دا هغه وخت چې طالبان نوی بیا پر کابل واکمن شوي او له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روانو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې د ښاغلي برنز د بېساري واک په اړه په یوه خپرې کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدنو کتنو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې ول. د امریکا او طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په ویب سایټ خپره شوې ویل شوي چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته په پام له ټولو اړخونو غوښتي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلي دي. په پېښور کې تېره شپه قهرجنو موترزینو څو امبولانسونو ته اور ورته کړل. دغه ورځ د عمران خان په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ګوند غړو ادا کړې چې پولیسو موترزان ځپلي او شکنجه کړي دي. پرون په پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو کې مظاهرې پر تاوتریخوالي واوښتي او رسنیو د اتو تنو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو دغه ارقام تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید شوي. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتي دي چې سیاسي مخالف الکسی نوالني ته د زندان دننه بیړني او هر اړخیز درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه د غوښتنه وروسته در دې وکړه چې د ښاغلي نوالني د نازک روغتیايي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالني په 2021 کال کې وروسته له هغه زنداني شو چې جرمني کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو.
ازادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی. د جنوبی ولایت په ځانګړې توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي. په دهیله چې دغه پیغامونه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي، د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، څنګه ترې ځان ژغورلی شو، په دې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو. په دې خبرونه کې خو راځي پیل ستاسو له پیغامونو وکړو.
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. خوله دی چې ټول به روغ جوړ اوسیږي. سکل د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ کې د شپتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی، تقریبا د 13 کال په پرتله سکرې شپتالو حاصلات زیات شوی دي. کچیر ته حکومت دوی ته غو کوي دوی همکاري کوي ان شاء الله هنده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي. اوس سکرې ان شاء الله حاصلات ډیر خدي ته 13 کال په شاته سکرې حاصلات ډیر خدي خدایو کې چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویر خپور کړي تاسو په فیسبوک باندې مننه ازادي راوړو.
السلام علیکم زه شاوید دروزګان د ولایت د اساسو ولسوالۍ ته خبره کوم. زما د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه شهید اساسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی. خدام یوازه نه ده په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډیر کمزوری دی. زموږ دغه لوړ پوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد او خواهش دی، دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټو دغه زموږ په خدو کې دې سری ووایي. ډېره منطقه ده مګر ډېر کمزوری دی، انټرنیټ چندانې کار نه کوي. نو په مربوطه مسؤلینو زموږ دغه پیغام دی، دغه زموږ ورته خواهش دی چې وروره دغه زموږ غږ دې واوري، دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان خدي دي څه راته پاله کړي. وسلام
دو ته سلام یا مخی جوړی نه جوړ غنی وخت تیریږي. یعنی موږ د مسافر سال د سره پاسپورټونه هم دلته سره نښتی دي، ټکټ هم وطن ته ګران دي. څوک
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلام علیکم په خیر جوړو راغی. زما منسیم عبید د هلمند ولایت څخه د معلم په هیڅ زحمت تر کوم وروره. دلته نور مشکلاتونه بیخي ډېر دي، بیا نازی ډېر دي وروره. او زه د ټپ ونځې سم پارغم ستاج م پات دی. نو د معلمې ماش مو ډیر لږ دی، گزارم نه پکې. زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسې او غم وخوري وروره.
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته. زه اسمت الله ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ. شل کاله زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هله مدرلو د چنوي حاکمان راسي زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي. موږ له خډیر بد ستونزو سره مخ یو. په زمي کې مریض راپیښ سي وجته نه سوللې، لارمو نشته. مسافر رونه تقریبا 3,500 کور د زنه خان. له دې 3,500 کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري. ټول مسافر په بهر کې دي، له دومره مشکلاتو سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نشته، ټلیفون کار نه کوي، له هر څه نه بیا برخې پاتې یو. څو واری موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې، خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري، زموږ غږ تر مسؤلینو څوک نه رسوي. نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو تر غوږو ورسیږي. زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر څه نه بیا برخې پاتې ده. موږ پایا غواړو، موږ انتن غواړو. 3,500 کور نفوس لرو چې موږ ته باید پایا راکړل شي، او زموږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي، زموږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي. موږ هیڅ نه لرو. مریض مو له مشکلاتو سره مخ دي، مسافر له مشکلاتو سره مخ دي. یعنی دومره شاته پاتې یو، د غزنی په سطحه موږ شاته پاتې یو. هیڅ نه لرو. له ازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ پور کړي او تر مسؤلینو پورې ورسیږي.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. هلمې د اسلامي امارت مشران صدا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلان کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله وس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، میواز لدی شینل دي. دا سیډیر کورونا ستا، دا سیډیر خلک ستا چې ډوډۍ په شپوش په نه د خوړې نه ورسیږي. بچانې وږي ناستې، طالبان خپل بچی کې دوی چې هر څوک غوښه وریجې خوري. دوی ځان په خبر کې، د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسیږي که نه ورسیږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نو وروره دا کوم مرستې چې دلته د بیوزلو په نامه د دبليو پی موسسې له خوا یا د نور موسسو له خوا کیږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بې له دې چې د افغانانو تر مابین، د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي، نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابین او ورور او ورور تر مابین وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابین د مرستو په نامه د بشری مرستو په نامه او د بیوزلو په نامه چکه ممرست راځي د افغانانو په مابین کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. خزان همدرد یم د وړ مومی د ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، موږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. له تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د ازادۍ رادیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د ازادۍ رادیو خپرونې بند شوې دي، مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوه یو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم ازادي خبریال والا احمد سلامات شه ته بتونه شه خپل شه قرار ده دیوالان خبریالان ټول سره برابر دي. نو مشت هر راکړه د انجینر ته مشرف کو د کابل والا ته پیسې ورکړي و بیا مشت و نو شماریم په دې کې په دا کاټو باندې ورشي. مشت هم دا کاټونه شماره واخلې ده بیا چې په کوم هر مشکل چې درلوده نو مش خبرې کړې چې ته پیسې ورسې درې چې نو ورکړي او مشت ورکړه د شمسي ضرورت لري کده مکتب ضرورت لري مش لو چم د مکتب ضرورت لرو هم دا دوام کلینک ضرورت لرو بده خانه شنو ولسوالی کې بیا تاغز کې د منادل په شاخ کې نو مشته د کلینک ضرورت ده د شمسیان د خوراک د وبو ضرورت ده چې برمین لرو وبو مو تلوي دي زای زای کو تلوي دي خو جه وبنو لرو مو زه له کوچ دې څخه چې مشته یو ځای برمم جوړ کې او کلینک هم جوړ کې مشکلات ډېر دي د افغانستان خره خو تا ته باندې مې زما ته باندې مې چستلې دي زموږ خاص کا خو سلامونه قبر ته سلام علیکم دا پیغام ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام در تبریدم. دا محال افغانستان کیم من ور ټول چرواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دی بند کړي. د غزنی اتل سولوسوالی دی پاتنه سولوالی کې دی جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالی کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلیمانزی رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه ونې کې هلي. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې غوړم دا د ما د خوراکۍ ده او د موږ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوی روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې ده د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغ شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنی جنکی شپږ دی زر افغانۍ فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه بیا زر افغانۍ د فیسونه غوښتنه کوي ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې دوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري پلرونه ډاکټر دی خو مورګانی ډاکټر دی او څوک پیژني نو هغوی څخه شپږ دی زر غواړي او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه بیا زر افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادۍ رادیو څخه ډېره مننه. کور مو ودان خوشاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو. السلام علیکم څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ دا هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب تولیږي یا طالب د ماما زوی یا طالب د اکا زوی دي یا په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم. سهل ده؟ ښه؟ په خیر. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور عبدالله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګرسره د وړم کاسکې نهري چې راوړې د راوسه پورې هېڅ درک نشته. هغه هېڅ رای نه پسوښي د حکومت. زما چې هیله ورزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
السلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه نیک هیله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې باید د نړۍ سره تعامل وکړي. دغه مرستې چې دغه باید ترلاسه کړي. دا بدلونه به څه جوړ شي. بندیز دی. الله کله خلاص تاسو ګوره واسه دی نور هغه بندیز دی. خدای دې وکړي چې دا زما دا ګډه راډو خو نه شي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیر خوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوې دي. نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلوک ولسوالۍ ده د بکوا ولسوالۍ ده. نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي او اوبه به زیاته شي دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګرسره د وړم کاسکې نهري چې راوړې د راوسه پورې هېڅ درک نشته. هغه هېڅ رای نه پسوښي د حکومت. زما چې هیله ورزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبي ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نکړ خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته روزنه ورکړي چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواری نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو. بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او هغه غلطه او پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وی او به د حیواناتو د طریقه د کنی په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینی او د حیواناتو د لوابو چې هغه منتن وی لاغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه په اخته شي بیا په دې انسانانو کې تبه منځته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامدار وي، یو څو ورځو دپاره، او د سر درد پکې وي، ستوني درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي بیا په دوی کې د سترګو سوروالی او په بدن باندې یو نوه رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نوه خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي، پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې بعد پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دی کې جنډس منځته راځي یا ژیړی منځته راځي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي، او دې کې تقریبا نه هونه الا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض علیم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه طبي خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډیر وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید طبي ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي، چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هیوادونو څخه ده چې په دای یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو، حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی، او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي، او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیوانات سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایت څخه یا هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي، چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې. او سره له دې موږ دې ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او که شفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تنا تبه ده، نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي، دا ناروغان تبه څخه شکایت کوي، او تبه بیا موږ چې کلم دا معلومه ده د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایا کوي، او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خولکیږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یا یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري، او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الا اووه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبور کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا خ معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجنه دا تبه پیدا شوی وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري، که چیرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو، هغه به منفي راځي. که د ډینګو لپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ډی ټی ورته وایو، رپیډ انټیجن ټیسټ، یا ورته NS1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کو، نو مونږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې یا دا تب چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات مونږ سره دا کومک کوي چې مونږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تب د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوخی او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کی، او یا هغه څوک چې مثلا قصابی کوي یا حیوانات ذبح کوي نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي، او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی دغې نه فاصله اختیار شي تر څو پورې مونږ دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
آزادی ملما. السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سم دستي وروسته د متحدو ایالاتونو یو معتبر جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلما په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشي حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا 26 کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مرکز په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلې؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولای او په کالج په پاکستان کې ویلي ماستری مخبلا په یو کې کې سرته